ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که امریکا از داخل شدن افغانستان در سازمان جهانی تجارت استقبال کرد، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. دوام برنامه 100 سرمایه زندگی را نیز میشنوید. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته ندا.
مسئولان محلی ولایت هلمند میگویند که طالبان موصل ولسوالی خانشین این ولایت را تصرف کردند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید هدف از ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد این است تا حاکمیت قانون و مبارزه با فساد به سطح ملی صورت گیرد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به شدت ادعای رئیس جمهور ترکیه را رد کرد. تفصیل اخبار. مسئولان محلی ولایت هلمند میگویند که طالبان موصله ولسوالی خان‌نشین این ولایت را تصرف کردند. یک منبع نزدیک به ولسوال خان‌نشین که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که این ولسوالی شب گذشته در نتیجه یک حمله گروهی مخالفین موصله سقوط کرد. منبع میافزاید که در این حمله رئوف قمندان امنی ولسوالی خان‌نشین و مدیر امنیت این ولسوالی زخمی گردیده و 7 پلیس کشته و 4 تن دیگر از نیروهای پلیس زخمی گردیدند. اما مرزواک سخنگوی والی هلمند خبر سقوط این ولسوالی را نه تایید و نه رد می کند. اما قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان ادعا کرده است که در این حمله مقدار زیادی وسلا و مهمات را به دست آوردند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که هدف از ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد این است تا حاکمیت قانون و مبارزه با فساد به سطح ملی صورت گیرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت که در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد که بخشی از این شورا است، دوسیه ها به سطح وزرا و معینان و چهره های ارشد حکومتی که متهم به فسادند بررسی میگردد.
دارالانشای مرکز عدلی و قضایی هم در جلسه صحبت شد. این روز شنبه رسما کار خود آغاز میکنه و که این مرکز دوسیه های کلان را بررسی میگیره و که در سطح وزرا معین و چهرههای ارشد حکومت هست.
آقای مرتضوی میگوید که رئیس جمهور، رئیس اجرایی، رئیس ستر محکمه و لوی سرانوال در اولین جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری اشتراک کرده بودند. مسئولان محلی ولایت هرات میگویند که در نتیجه یک انفجار صبح امروز در منطقه تانک مولوی در شهر هرات 4 فرد ملکی زخمی شدند. عبدالرؤف احمدی سخنگوی قمندانی امنی این ولایت به رادیو آزادی گفت که افراد ناشناس مقدار مواد انفجاری را در یک کراچی میوه فروشی جابجا کرده و از رای دور آن را منفجر کردند. در سوی هم محمد رفیق شیرزی مسئول شفاخانه حوضوی هرات میگوید که در این انفجار یک فرد ملکی کشته و به شمول یک پلیس 3 تن دیگر زخمی شدند. تا کنون مسئولیت این رویداد را هیچ گروهی به عهده نگرفته است. ادامه خبرها. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به شدت ادعای رئیس جمهور ترکیه را رد کرد که گویا اردوی ایالات متحده به نحوی در کودتای نافرجام ترکیه نقش داشت یا از کودتاچیان حمایت می‌کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز همچنان بالای یک قمندان اردوی آمریکا انتقاد کرد که گفته بود از اینکه کودتای ناکام ترکیه شاید بالای روابط نظامی بین واشنگتن و آنقره تاثیر بگذارد نگران است. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون در این حال میگوید این ادعا که ایالات متحده از کودتای ترکیه پشتیبانی کرده پوچ یا بی‌معنا است. به گفته او وزیر دفاع آمریکا اشتون کارتر در صحبت با همتای ترکی خود اطمینان حاصل کرده است که وضعیت کنونی در جنگ علیه گروه دولت اسلامی تأثیر نخواهد کرد. ایالات متحده آمریکا از پایگاه اینچرلیک ترکیه عملیات هوایی را بر علیه شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی در شرق میانه اجرا می‌کند. یک محکمه استانبول هفته ژورنالیست ترک را به اتهام ارتباط با شخصیت مذهبی ترکیه فتح الله گولن به حبس محکوم نمود. حکومت ترکیه فتح الله گولن را به دست داشتن در کودتای نافرجام در این کشور متهم می‌سازد. نظر به گزارش رسانه‌های ترکیه این ژورنالیستان به جرم عضویت در یک سازمان تروریستی متهم شدند. گولن و افراد مربوط به او این اتهام را که تروریست می‌باشند و یا در کودتای 16 جولای در ترکیه دست داشتند رد می‌کنند. محکمه 4 ژورنالیست که با گولن ارتباط دارند و صرف خواهان آزادی مطبوعات می باشند آزاد کرد، ولی 17 تن دیگر آنها را قبل از محکمه به اتهام دست داشتن در گروه های تروریستی تحت توقیف قرار داد. مقام ها در آذربایجان یک شبکه تلویزیونی خصوصی را که قصد داشت مصاحبه با فتحالله گولن روحانی ترک را نشر کند مسدود کردند. فتحالله گولن روحانی مقیم در ایالات متحده آمریکا است که حکومت ترکیه ادعا می کند در کودتای نافرجام همین ماه در ترکیه نقش داشت. آذربایجان و ترکیه رابطه نزدیک سیاسی دارند. ترکیه در اختلافات آذربایجان با ارمنستان سر منطقه جنجالی نگورنو قره‌باغ از موقف آذربایجان پشتیبانی کرده است. به اساس تقاضای شورای ملی رادیو تلویزیون آذربایجان، محکمه استیناف در این کشور جواز نشراتی شبکه تلویزیون ANS را فسخ کرد. شورای ملی رادیو تلویزیون آذربایجان در بیانیه دیروز گفت که تلویزیون ANS برخلاف مشارکت استراتژیک میان مردم ترکیه و آذربایجان از فتحالله گولن و حامیانش طرفداری کرده است. و در ارمنستان پلیس زده شورش دیروز در مرکز این کشور ایریوان در نزدیکی یک قرارگاه پلیس با صدها نفر برخورد کرد. این قرارگاه از سوی افراد مسلح تصرف شده که با گروه های اپوزیسیون ارمنستان ارتباط دارند. در این برخورد سه خبرنگار رادیو آزادی هم زخمی شدند و صدای فایر و انفجار هم شنیده شده است. مظاهره کنندگان که با پلیس خصومت دارند خواستند که به این بناها داخل شوند. بعد از آنکه مظاهره کنندگان با سنگ به سمت پلیس یورش بردند، پلیس برای مدت کوتاه از بمب‌های بی‌حس کننده و اشکاور استفاده کرد. دفتر گروه ناظر حقوق بشر ارمنستان گفته است در مورد خبرهای تحقیق می‌کند که افراد با لباس پلیس بر خبرنگاران حمله کردند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در مورد حمله بر خبرنگاران که در حال اجرای وظیفه بودند اظهار نگرانی و تأسف کرده است. رئیس این رادیو تام سکند گفت از مقامات ارمنستان می خواهد که حمله کنندگان را به عدالت بکشاند و از خبرنگاران که کار مشروع خود را انجام می دهند محافظت نمایند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 11:07 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. امریکا از داخل شدن افغانستان در سازمان جهانی تجارت استقبال میکند، اما یک کارشناس اقتصادی افغان میگوید
ما صادرات وسیع نداریم که بتانه از امتیاز ازی استفاده کنه.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. مسئولین محلی ولایت کاپیسا از راه اندازی یک برنامه انکشافی برای ساختن فابریکات تولیدی خبر می دهد. یک باشنده کاپیسا گفت
اگر به پارکای صنعتی توجه شود از طرف دولت 80% یا 90% مردم داخل اشتغال آزاد می شود.
کشف و تثبیت معادن طبیعی در ولایت پروان. هیلاری کلینتون کاندید ریاست جمهوری آمریکا مبارزات انتخاباتی خود را عملا شروع کرد. در نیمه دوم ساعت صحبتی داریم در مورد خشونت علیه زنان در بغلان و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ایالات متحده آمریکا از وضعیت افغانستان در سازمان جهانی تجارت یا WTO استقبال کرد. سفارت آمریکا در کابل با نشر اعلامیه این کار را یک دستاورد بزرگ تاریخی برای افغانستان دانسته است. افغانستان دیروز به حیث 164مین عضو به سازمان جهانی تجارت رسما پیوست. بیشتر در این مورد امید مرزبان معلومات میدهد.
سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که عضویت افغانستان در سازمان جهانی تجارت یک نقطه عطف است. مایکل مک‌کنلی گفته که واشنگتن با علاقه‌مندی زیاد منتظر همکاری‌های بیشتر با افغانستان در سازمان جهانی تجارت است. در اعلامیه نشر شده از سوی سفارت آمریکا در کابل همچنان آمده که این دستاورد بزرگ و تاریخی بعد از بیش از یک دهه همکاری بین ایالات متحده آمریکا و افغانستان به دست آمده است. دیروز افغانستان رسما با سازمان جهانی تجارت پیوست و 164مین عضو کامل این سازمان شد. به اساس اعلامیه سفارت آمریکا در کابل، حالا افغانستان از فرصت‌های جدید برای تجارت، بهبود دسترسی به بازارهای خارجی و چشم‌انداز بهتر برای رشد اقتصاد بهره‌مند خواهد شد. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت افغانستان میگوید امیدوار است اقتصاد افغانستان با این گام رشد سریع تر پیدا کند.
افغانستان امروز میتونه که از تمام مزایای سازمان تجارت جهانی مانند یک تا شخصی کشور دیگه استفاده کنه. کشورهای کم انکشافی هستن مثل افغانستان زمان که عضویت سازمان تجارت جهانی را گرفتن از 1.5 تا 3% رشد اقتصادی داشتن. خوشبختانه امیدوار هستیم که ما هم انشالله رشد اقتصادی واقعی داشته باشیم تا 3% به خاطر عضویت ما در سازمان تجارت جهانی.
افغانستان در بدل سود بردن از مزایای عضویت در سازمان جهانی تجارت باید مقررات این سازمان را نیز عملی کند. یکی از این مقررات باز بودن بازارهای این کشور برای اموال صادراتی 163 عضو دیگر این سازمان است. این بخش را کارشناسان اقتصادی به سود افغانستان نمی دانند زیرا این کشور در صادرات و وارداتش توازن نسبی هم ندارد. دکتر سید عبدالله کاظم یک کارشناس اقتصادی افغان مقیم در امریکا است.
این سازمان کوشش میکنه که زمینه برای تجارت آزاد مساعد شود. افغانستان یک کشور وارداتی است. 90% تولیدات به خصوص صنعتی از طریق واردات داخل افغانستان میشه. ما صادرات وسیع نداریم که بتونه از امتیاز از این استفاده کنه و یک نوع توازن را بین صادرات و واردات به وجود بیاره. این قرارداد تحت شرایط موجود افغانستان به نفع افغانستان فعلا تمام میشه.
سازمان تجارت جهانی برای افغانستان 5 سال وقت داده بود تا تمام قوانین خود را مطابق با معیارهای این سازمان عیار سازد. این سازمان جهانی پیش از این 163 عضو داشت و به استثنای ایران تمامی همسایه های افغانستان عضویت آن را دارند. این سازمان در اول جنوری سال 1995 ایجاد شد. مقر آن در شهر ژنو سوئیس است.
در همین گزارش بخشی از سخنان دکتر سید عبدالله کاظم کارشناس اقتصادی افغان را شنیدید. آقای کاظم در گفتگو با امید مرزبان تنها از زیانهای پیوستن افغانستان به سازمان جهانی تجارت سخن نگفت و همچنان از مزایایی که با پیوستن به این سازمان نصیب افغانستان می شود حرف زده است.
دو مشکل وجود دارند که من خدمت شما عرض کنم. یکی مشکل است که آیا حکومت افغانستان تحت شرایط موجود ای توانایی را داره که زمینه های اولی را برای شرایط تجارت و فراهم‌آوری تسهیلات تجارتی فراهم کنه. اما مشکل ما در جای دیگه است. مشکل ما ایست که این سازمان کوشش میکنه که تجارت بین کشورها آسانتر بسازه. از نظر تعرفه ها، از نظر حمایه صنایع داخلی اینا کوشش میشه که خب زمینه برای تجارت آزاد مساعد شود. افغانستان یک کشور وارداتی است. 90% تولیدات به خصوص صنعتی از طریق واردات داخل افغانستان میشه و اما صادرات ما در اینجا منحصر است به چند قلمه که بیشتر از مواد زراعتی و به خصوص میوه‌جات، میوه تازه و خشک است. ما صادرات وسیع نداریم که بتونه او از امتیاز از این استفاده کنه و یک نوع توازن را بین صادرات و واردات به وجود بیاره. این قرارداد تحت شرایط موجود افغانستان یک اندازه از ناحیه ترغیب کردن خود واردات به نفع افغانستان فعلا تمام میشه، چرا زمینه را برای واردات بیشتر میشه.
جناب دکتر صاحب، اگر نکات مثبت و منفی عضویت افغانستان در WTO را کنار هم بگذاریم، بازم فکر میکنین افغانستان با پیوستن به WTO گام مثبت برداشته؟
یک عرض خدمت شما کنم که گرفتن عضویت یقینا زیر تأثیر حمایت های بین المللی در مورد افغانستان و به خصوص کشورهای دوست از غرب و امریکا و اینا صورت گرفته که این زمینه فراهم شده. در غیر از او عضویت و شرایطش افغانستان فعلا نداره.
چرا فکر میکنین که حکومت افغانستان پا فشاری داشت به این که هرچه زودتر شامل WTO یا سازمان تجارت جهانی شود کشور؟
افغانستان در شرایط فعلی به خصوص در زمان آقای کرزی در هر جایی که یک دروازه را باز می‌دیدند بیزی که ببینند که تا چه حد ای برای منافع ملی افغانستان نقش داره خود را داخل از او می‌کردند.
اما در بخش WTO حکومت وحدت ملی سند عضویت در WTO را امضا کرد، یعنی حکومت وحدت ملی به رهبری آقای اشرف غنی و عبدالله هم در این قسمت نقش داشت و علاقمندی و تمایل نشان داد.
ولی آغاز از این کار از زمان آقای کرزی شروع شد، تقریبا 5-6 سال 2007 بخیلیم آغاز از این کار بوده که متواتر این پروسه و پیش می رفته تا ای که خب بالاخره تصویب شد که قبول میکنن عضویتشان را و نتیجه از اون همیست که با آقای غنی یا عبدالله یا حکومت وحدت ملی قبلا این تقاضا صورت گرفته بود و ادامه داشت و اونا نمیتونستن این رد کنن و ما یقین دارم که فعلا هر دو امی حکومت وحدت ملی هم در پی امو حمایت بین المللی است، اما مشکل افغانستان را این قرارداد حل کردن نمیتونه.
دکتر سید عبدالله کاظم کارشناس اقتصادی افغان بود که زیانها و امتیازات داخل شدن افغانستان را در سازمان جهانی تجارت شرح میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان ریاست معدن ولایت پروان گفتند در جریان سال جاری چندین معدن را در این ولایت کشف و تثبیت کردند و برای استخراج مواد معدنی آن تلاش از سوی آنان جریان دارد. به گفته باشندگان با فعال شدن این معدن نه تنها درآمد دولتی بیشتر می شود بلکه برای بسیار مردم کار و زمینه امرار معاش نیز پیدا می شود. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از پروان گزارش می دهد.
مسئولین ریاست معادن ولایت پروان میگویند از سال گذشته بدین سو شماری از معادن را در این ولایت کشف کرده و برای استخراج آماده کردند. عبدالاحد اسد رئیس معادن ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت این معادن بیشتر در ولسوالی های کوی صافی، سیاگرد، شینواری و بگرام این ولایت کشف و تثبیت شدند.
ریاست معادن پروان در سال 1394 و 1395 تعداد زیاد معادن را تثبیت نمود که میتوان از معدن نفرایت در کوی صافی، رخام در سیاگرد، در سایل اولنجش و همچنان سیاگرد و شنواری و همچنان در سایل بگرام یک معدن دیگر کشف کنیم که معدن کرومایت است که در قلعه جاله موقع داره.
در مورد کشف و استخراج مواد مهم معدنی در شماری از ساحات ولایت پروان، برخی از ساکنان این ولایت نظریات غیر خوشبینانه دارند. آنان میگویند دولت در زمینه استخراج و بهره برداری از معادن برای منافع مردم کمتر قدم های عملی برداشته است.
احمد هستم، یک تن از باشندگان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان. متاسفانه که تا حال دولت در زمینه استخراج معادن گام های عملی بر نداشته است. خواستم از دولت این است که دولت در استخراج معادن یک سلسله گام های عملی را برداره.
اسم ما شفیق باشنده ولایت پروان، باید دولت برنامه های زیافه داشته باشه که در ولایت پروان به خصوص سر معدن باید توجه خواهد. بعض معدن ها تحت تصرف مخالفین هسته و مخالفین از او استخراج میکنه. ما تقاضا داریم که هرچی عاجل توجه خاص داشته باشه.
موضوع معادن که گفته می شود در برخی از ساحات ولایت پروان که در آنها زمینه استخراج مواد مختلف معدنی قرار دارد و طالبان برای تصرف آن تلاش دارند یک مسئله جدید است. در دو سال گذشته در مورد دسترسی طالبان به معادن پروان حرفی در میان نبود، اما اکنون مقامات این ولایت نیز تایید می کنند که طالبان به معادن در پروان چشم دوختند.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد کشف و استخراج معدن در ولایت پروان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نسیم شفق بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را در مورد آغاز تلاش های تازه در زمینه مبارزه با فساد اداری و عکس العمل ها درباره گزارش سازمان جهانی نظارت از حقوق بشر در مورد توقیف خانه های پنهانی در افغانستان نوشتند. روزنامه دولتی اصلاح سرمقالش را زیر این عنوان نوشته که حکومت اراده قوی برای مبارزه با فساد اداری دارد. سرمقاله نویس گفته است که شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد یک روز پیش به ریاست رئیس جمهور غنی کارش را آغاز کرد و با این کار زمینه دسترسی به عدالت فراهم شده و مبارزه با فساد با جدیت بیشتر انجام خواهد شد. با گفته سرمقاله نویس، فساد اداری در یک دهه گذشته در افغانستان گسترش یافته، اما حکومت وحدت ملی سعی می‌کند تا این پدیده را از این کشور ریشه‌کن سازد. روزنامه سرخط در مطلب تحلیلی نوشته است که روند مبارزه با فساد اداری سیاسی شده است. نویسنده مطلب گفته است که حکومت پیشین نیز طرح‌هایی را برای مبارزه با فساد ایجاد کرده بود، اما به خاطر نتیجه نداد که برخی از مقامات بلند رتبه در فساد اداری دخیل هستند. با گفته نویسنده مطلب، حکومت وحدت ملی نیز در زمینه مبارزه با فساد اداری با اشخاص سیاسی و با نفوذ روبرو می شود و این مبارزه به گونه رنگ سیاسی به خود می گیرد. نویسنده مطلب پیشنهاد می کند که حکومت در موضوع مبارزه با فساد اداری نباید تحت تأثیر حلقات سیاسی قرار گیرد و مبارزه با این پدیده را باید همه‌جانبه و در سطح بالا انجام دهد. روزنامه آرمان ملی آغاز به کار شورای عالی مبارزه با فساد اداری و حاکمیت قانون را زنگ خطر برای فساد پیشگان خوانده است. این روزنامه در سرمقاله‌اش نوشته است که حکومت وحدت ملی باید قبل از برگزاری کنفرانس بروکسل در زمینه مبارزه با فساد دستاوردهای داشته باشد. نویسنده سرمقاله گفته است که به خاطر موفقیت این پروسه باید به نهادهای عدلی و قضایی استقلال داده شود. و روزنامه سرنوشت سرمقالش را به گزارش سازمان جهانی نظارت از حقوق بشر درباره موجودیت 200 توقیفخانه پنهانی در افغانستان اختصاص داده و نوشته است که در این توقیفخانه ها نوجوانان نگهداری می شوند که به اتهام تلاش برای انجام حملات انتحاری و داشتن روابط با طالبان مسلح بازداشت شده اند. سرمقاله نویس گفته است که موجودیت این توقیفخانه ها تخطی آشکار از موازین حقوق بشر می باشد. نویسنده سرمقاله موجودیت این توقیفخانه ها را نگران کننده خوانده و گفته است با خواستهای جدی که برای جلوگیری از آن مطرح گردید، اما حکومت تا هنوز این توقیفخانه ها را بسته نکرده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
مسئولین محلی ولایت کاپیسا از راه اندازی یک برنامه انکشافی برای ساختن فابریکه های تولیدی خبر می دهند. این برنامه در چارچوب پارک های صنعتی در این ولایت عملی می شود. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از کاپیسا گزارش می دهد.
ایجاد پارک های صنعتی در ولایت کاپیسا از نظر شماری از باشندگان این ولایت یکی از نیازمندی های مهم و اساسی است. شمار زیادی از باشندگان ولایت کاپیسا به این باورند که یکی از راه‌های رسیدن به رشد اقتصادی و مبارزه با بیکاری ایجاد پارک‌های صنعتی است که با اعمار فابریکات تولیدی مردم و دولت می‌توانند اقتصادشان را بهبود بخشند.
اسم من جان آقا از ولایت کاپیسا. پارک‌های صنعتی را درست بکنه، پارک‌های تفریحی را درست کنه. اگر به پارک‌های صنعتی توجه شوه از طرف دولت 80% یا 90% مردم داخل اشتغال آزاد میشه، کار میشه.
با این حال مسئولین محلی ولایت کاپیسا میگویند برای تأسیس پارک‌های صنعتی آنان دست به کار شدند که حدود بیش از 650 جریب زمین برای ساختن فابریکات تولیدی در آن تخصیص داده شده است. ناصر احمد سادات مدیر عامل اتاقهای تجارت ولایت کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پارک‌های صنعتی ما در سال‌های گذشته سروی شده است که روی کیسه‌ها گرفته شده است و زمین تخصیص داده شده برش که کارهای بسیار زیادی بالای صورت گرفته است و تصمیم به خیر پیشروی است. پلان داریم که کار عملی از این آغاز شود، کار بالایش سرک بندی شود، نمره بندی شود و ضمناً توزیع شود برای متشبثین. و در ولایت کاپیسا فقط یک پارک صنعتی تا هنوز ایجاد شده است، بالایش کار جریان داره که در حدود 665 جریب زمین است در ساحه ولسوالی کوبندای ماست که سروی شده است.
از نظر برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی، موجودیت منابع طبیعی در بسیاری از ولایت‌های افغانستان مانند ولایات شمال کابل می‌توانند زمینه خوبی برای سرمایه‌گذاری باشد که اگر دولت زمینه را برای تاجران و سرمایه‌گذاران ملی و محلی مساعد کند، به خوبی می‌شود که در 40 کیلومتری شمال کابل که ولایت کاپیسا موقعیت دارد، فابریکات تولیدی مختلف تأسیس شود و با این اقدام میزان واردات اشیای ناچیز و بی‌کیفیت از کشورهای همسایه به خصوص از پاکستان پایین خواهد آمد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پس از آن که رسما از سوی این حزب کاندید شد، دیروز کمپاین انتخاباتیش را آغاز کرد. این کمپاین تا ماه نوامبر زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه خواهد یافت. رای دهندگان از میان هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه یکی را رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا انتخاب خواهند کرد. امید مرزبان جزئیات بیشتر دارد.
هیلاری کلینتون به حیث نامزد رسمی حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا کمپاین انتخاباتی خود را با بس آغاز کرد. این کمپاین با سفر 3 روزه کلینتون توسط بس آبی رنگ آغاز شد. او خطاب به حدود 5000 هواخواه خود گفت آمریکا امسال مهمترین انتخابات را در پیش رو دارد.
فکر کردن می توانم که انتخابات مهمتر از این برگزار شده باشد، حداقل در دوره زندگی من. این را به این خاطر نمی گویم که خودم کاندید هستم، بلکه برای این می گویم که آمریکایی ها با انتخاب خیلی دشوار در این انتخابات روبرو هستند.
هیلاری کلینتون در حالی که سوار بر بس آبی رنگ بود شعار سر می داد که قدرت در همبستگی است. او درباره دونالد ترامپ رقیب خود از حزب جمهوری خواه گفت:
شما اگر به دقت به سخنانی که در کنوانسیون حزب جمهوری خواه گفته شد گوش داده باشید، فهمیدید که دونالد ترامپ 75 دقیقه سخن گفت، اما یک راه حل هم پیشنهاد نکرد. در حقیقت سخنانی او به عوض کمک با مردم آمریکا و برنامه هایش بیشتر برای تخریب من متمرکز بود.
دونالد ترامپ نیز در جریان کمپاین های انتخاباتی خود به پنسیلوانیا و اوهایو خواهد رفت. نظرسنجی ها نشان می دهند که کلینتون و ترامپ رقابت تنگ و تنگ را در این دو ایالت در پیش رو دارند. اوهایو و پنسیلوانیا نسبت به دیگر ایالت ها از کاهشی که در تولیدات صنعتی آمریکا رونما شده آسیب بیشتر دیدند. دونالد ترامپ تلاش دارد با سیاست مخالف با تجارت آزاد و مهاجرت غیرقانونی رأی قشر سفیدپوست و قشر کارگر را به خود جلب کند. او تعهد کرده که با این سیاست فعالیت‌های اقتصادی را تقویت خواهد کرد و زمینه کار بیشتر را برای آمریکایی‌ها فراهم خواهد ساخت.
رنگ‌های
زندگی.
دوستداران برنامه رنگ‌های زندگی، امروز با یکی از کشت فروش‌ها صحبت داریم. در آغاز خود معرفی کنین.
به نام خدا، اسم من فرهاد است، از علاودین است. من
ای آب کشتر از چی جور میکنی؟
از آب کشته خشک جور میشه.
خب میشم طریقیش بگی چه قسم جور میکنی؟
توی اول ششته میشه و در قنی خوب چیز میکنیم، بعد از این تر میکنیم دمی دشکا برای یک روز. باز یک روز بعد ایره از امی جوسر کله منرازیم، ایره باز دمی جوسر کله کنداخ ایره مثل چیز وار میده میکنه. بعد از جالی میکشمش که هم شیره از ایره میگیرم و باز یک ذره یک بوره میزنیم بس خلاص.
بعض مردم میگن که در این شیره شکایی گرد میکنن چسبش زیاد شوه، حقیقت داره ایگر؟
نه این کار خیچ وقت نمیکنم، نه کدیم تاله گپ اگمه که با ما پیشوری تانم تو جورش کنم ببین کم فرق میکنه که از اوی کدام فرق نداره.
کشته باز از کجا میگیرین؟ کشته از کجا میخرین؟ کشته وطنیست یا خارجی؟
نه کشته وطنیست، از مندهی میخریم.
ای باز گیلاس چند میفروشی و کشته را چند میخری؟ چیز برات میمونه نمیمونه؟
والا دیگه برابری سبز رو میمونه. امسال یک ذره کشته قیمت شده است، سر 1000 شده، پارسال خوب سر 300 دونیم صد ما میخره.
گیلاس چند میفروشی؟
گیلاس 10 روپیه میفروشه.
حالا خب فصل گرمی است، مردم میخره، با زمستان چی کار میکنی؟
در زمستان باز یگان کارهای دیگر شروع میکنی.
مثلا چی کار؟
این خلال نارنج میکنیم در خانه.
خب
از جلال آباد نارنج میاره؟
خب
با در خانه خلال میکنیم، در منده ای برکش پیش نخود فروش ها با و با اوتلا سودا میکنیم.
خب کسب و کار اصلی چیه؟
نجاری.
چرا نجاری ریلا کردی؟
حالا او کار دکان کار داره و در دیگه کار داره، کج دور ما میکشه یک ماشین بخریم یا دکان کرا بگیره.
مثلا اگه کار نجاری تا شروع کنی چقدر سرمایه کار داره؟
سرمایه تقریبا 1 لک کار داره.
1 لک افغانی؟
1 لک افغانی.
خب 1 لک نداری خودت؟
1 لک نه والا.
با دیجا روزگار چطوره؟
شکر است یک روز 400-500 میمونه.
خیلی ممنون، تشکر.
زنده باشی، خیر میگم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه است. فرشته ندا با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مسئولان محلی ولایت هلمند میگویند که طالبان مسلح ولسوالی خانشین این ولایت را تصرف کردند. یک منبع نزدیک به ولسوال خانشین که از افشای نامش خودداری کرد، به رادیو آزادی گفت که این ولسوالی شب گذشته در نتیجه یک حمله گروهی مخالفین مسلح سقوط کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که هدف از ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد این است تا حاکمیت قانون و مبارزه با فساد به سطح ملی انجام شود. مسئولان محلی ولایت هرات میگویند که در نتیجه یک انفجار صبح امروز در منطقه تانک مولوی در شهر هرات 4 فرد ملکی زخمی شدند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به شدت ادعای رئیس جمهور ترکیه را رد کرد که گویا اردوی ایالات متحده به نحوی در کودتای نافرجام ترکیه نقش داشت یا از کودتاچیان حمایت میکرد. یک محکمه استانبول 17 ژورنالیست ترک را به اتهام ارتباط با شخصیت مذهبی ترکیه فتح‌الله گولن به حبس محکوم کرد. و مقام ها در آذربایجان یک شبکه تلویزیون خصوصی را که قصد داشت مصاحبه با فتح‌الله گولن روحانی ترک را نشر کند مسدود کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. تا لحظات بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را میشنوید که ناجیه صافی میزبان آن است. اما قبل از آن صحبت جالب دیگری هم داریم. در ولایت بغلان با وجود همه سختگیری های عدلی و قضایی خشونت با زنان زیاد شده است. مسئولان در ولایت بغلان موضوعات مانند فقر، بیکاری، ناامنی و عدم آگاهی از حقوق همدیگر را عوامل بروز خشونت بر زنان میدانستند، ولی حالا میگن در پهلویان فیصله و داوری های ناقص همچون قضایا توسط بزرگان قوم باعث مظالم بیشتر بر زنان شده است. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش میدهد.
خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان میگوید همین که در مناطق دوردست اکثریت قضایای حقوق بشری از جمله خشونت با زنان توسط زورمندان و بزرگان محل به طور ناقص فیصله می شود باعث ازدیاد خشونت ها شده است.
اما یگانه چیزی که امروز ما را نگران ساخته و یگانه فاکتور یا عامل اصلی ای که خشونت ها دگام رشد بکنه امی است که بعض قضایا و بعض مشکلات که رخ میده هنوز به قانون و به دولت نمی رسه که در بین مردم قومی فیصله می شه. بدون از که ایشه اصلی خشونت پیدا بکنن، او کسی که متضرر شده اصلا از او نظریات چه بخواین خودشان بین هم فصل حل و فصل میکنن. او کسی که عامل خشونت است یا محکوم است محکوم به باید به جزا باشه، او را براءت میتن و او بازم در جامعه گشت گذار میکنه، او بازم خشونت دگام اعمال می.
وی با اشاره به بد دادن دختران توسط همین جرگه های قومی بسیاری از فیصله های آنان در حق زنان را ناقص و غیر عادلانه نمیداند و میگوید
چندین مورد قضیه بوده که ما خود ما عملا دادخواهی کردیم، ولی ما دیدیم که از طریق قومی مسفیدی اونجا میشینن یک دختر در بد میتن و دختر در پای ورق نشته میکنن که وقتی یک دخترش نشد دختر دومیشه باید بد بدیم. این خودش غیر اسلامی است، یک عمل غیر قانونی است، یک عمل زشت و بد و منفور است که واقعا اینمی رواج پیدا کرده. حالا نگرانی ما عظیمی است.
خانم یقین می افزاید بیشتر این خشونت ها در مناطق دوردست است و تقریبا همه آنها توسط جرگه های قومی که کمتر توجهی به حالت قربانی یعنی زنان مورد خشونت دارند فیصله می گردد. او میگوید باید دولت از هر راه ممکن زمینه تأمین عدالت در همه جای کشور را فراهم کند، در غیر آن آنچه که حالا جریان دارد ممکن در آینده خیلی زیانبار باشد. پلیس بغلان نیز شاکی از این امر است که به دلیل مداخله بزرگان قوم به خیلی از قضایای خشونت با زنان رسیدگی نمیتوانند. احمد جاوید بشارت مسئول دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه ولایت بغلان میگوید این در داور است که در کشوری که قضا و سارنوالی وجود داشته باشد، جرگه های قومی به مسائل قضایی بپردازند و همچو قضایای را حل و فصل نمایند.
وظیفه پلیس همی بوده که کسانی که در خشونت دست داشتن و بازداشت. بعضی موضوعات که می باشه در صورت قریجات دور که در دسترس پولیس یا در وجود نمیشه و پولیس خبر نمیشه و بعضی موضوعات است که محل منطقه بزرگان در وجود فیصله کرده، شاید به پولیس اطلاع نرسید، خود بزرگای مال فیصله کنند، باید موضوع را بانند به دولت و دولت فیصله کنند.
و اما آیا قضایای مربوط به خشونت با زنان که در مراجع عدلی و قضایی می آیند عادلانه فیصله می شوند یا نه؟ شک و تردیدهای زیادی در این مورد وجود دارد. ولی گلرحمن مموزه رئیس سارنوالی استنافی ولایت بغلان می گوید هیچ رأفت و تراحم با خشونتگران صورت نمی گیرد و آنها طبق قانون مجازات می شوند.
بیشتر تلاش می کنیم که عدالت و وجه احسنش تأمین شود، که ما در قسمت قضایای خشونت علیه زن هیچ گونه سهلنگاری وجود نداره. قضایایی را هم داریم که حبس دوام داره، اعدام هم محکمه بالایش حکم کرده بود.
و اما وی نیز فیصله های قومی در مورد قضایای خشونت با زنان را مشکل فراروی تأمین عدالت در حق قربانیان این خشونت ها می داند و می افزاید
عرف ناپسندی که ما در وطن داریم ای است که اکثر قضایای خشونت را ملیونو عرف انانات ناپسند ما باعث میشه که این قضایا به مراجع عدلی و قضایی تشانده نشه و اموجا بعضا موی سفیدا و این موارد حل میکنن. یک عامل شما می است که اینمیتون قضایا اگر مورد پیگرد قرار بگیره این بهتر است از این که او حل و فصل شد. نگه اینی موارد نکاتی است که باعث میشه که قضای خشونت بیشتر شود.
ولی مولوی عبدالرشید مظهری رئیس حج و اوقاف ولایت بغلان فیصله های قومی را ناشی از نارسایی های در ارگان های عدلی و قضایی میداند و میگوید
فیصله غیر اصلاحی است که در مناطق دوردست میشه بدون محاکم سارنوالی. قسمتی از اینها تا جای را نتیجه بخش است، به این معنی که متاسفانه در دستگاه دولت آن چیزی که مردم توقع داره، آن چیزی که شریعت قرآن محمدی است تطبیق نمیشه. متاسفانه باز در اوجه مجبور ناگزیر مردم های خبیر و علما زیادتر مصالح میکنند که همون مصالح به خیر مردم تمام میشه.
وی با اشاره به احکام اسلامی خشونت بر زنان را مردود و عامل آن را قابل مجازات میداند و میگوید حتی تهمت بر زنان پاکدامن جرم است و اینکه کسی به ناحق زنی را مورد اذیت و آزار قرار بدهد گناه بزرگ را مرتکب میشود.
حضرت خداوند متعال جل شانه مهربانی میکنه که ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. کسایی که تهمت میبندن بر زنانی که غافل هستن از گناهی که مردکه در جانب میبنده، مؤمن هم هستن، خداوند لعنت کرده بر اون کسا در دنیا و در آخرت و برشان عذاب دردناک. تقریبا در 30 سپاره قرآن 40 چند مورد است که خاص برای تهمت بر زنای محسن هستن که غافل هستن از او چیزی که این نفر میگه برش و این باعث خشونت میشه.
به گفته این عالم دین تا زمانی که قانون بر همه جای حاکم و اقدامات سختگیرانه در برابر عاملین خشونت تأمین نشود، زنان به حقوق انسانیشان نمیرسند و همچنان مظلوم و بیدفاع و قربانی ظلم و زورگویی ها باقی میمانند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
یا د ژوند شتمنی.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دویمه برخه ده. دوستانو، پولیو یا گذرن ناروغی ته بیا هم خبرونه زنګړی شوی. د خبرونه په دویمه برخه کې ډاکټر صاحب د پولیو ناروغی د مخنیوي په لارو چارو خبري وکي او همدارنګ دوی به وی چې د افغانستان د امي روختیا وزارت په دې برخه کې کوم پروګرامونه تر لاس لاندې لري. ډاکټر صاحب ایوب د خبرونه په دې برخه کې کومه ته د پولیو ناروغي د مخنیوي په اړه تاسو معلومات راکړئ. محکمه ویل چې پولیو پیخي واځي په افغانستان او پاکستان کې پاتې دي، خلک څنګه کولای شي چې د دغه ناروغي نه مخنیوي وکړي؟
بله، د پولیو ناروغي چې دا هیڅ ډول درملنه نه لري، د دې ناروغي د خلاصون لپاره یوازینۍ لار چې دا هغه د پولیو د دوه څاڅکي واکسین تطبیقول دي، او دغه دوه څاڅکي واکسین هم زمونږه غرضه کاران چې دي په هر کمپاین کې د دوی کورونو ته وروړي او د دوی په کورونو د کورونو دروازې ټکوي او په هغه کې د 15 کالونو د کم عمر ماشومانو پښتنه کوي. نو کچیرته زمونږ درنې کورنۍ د خپل ماشومانو د روغتیا سره رښتیا مینه لري، نو هر ځل چې دغه د رضاکاران د دوی کورونو ته ورځي، نو دغه ماشومان که چیرته د کمپاین کې واکسین کی او یا هم که چیرې د واکسین نه پاتې کیږي، نو بیا په دې روغتیایي مرکزونو کې د دوی د واکسینولو لپاره لکه د واکسین ټیمونه شته دي. نو همدغه یوازینۍ لارې د واکسین تطبیق دی، او د دې په څنګ کې لکه د چاپیریال او خپل شخصي او فردي حفظ الصحه هم د دې ناروغۍ په کنټرول او مخنیوي کې ستر لاس لري.
سید محمد له پکتیا نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
کله چې د واکسین ټیمونه تاسو کورونو ته راځي، نو هر ځل چې دغه د واکسین ټیمونه تاسو کورونو ته راځي، نو تاسو د خپل ماشومان چې دي د واکسین ټیمونو ته ورولی، اول ته واکسین کوي. که خدای مکه دغه واکسین ماشومان د واکسین نه پاتې کیږي، بیا کېدای شي تاسو په چاپیریال کې نږدې روغتیایي مرکز وي، نو هغه نږدې روغتیایي مرکز ته ویسئ، هلته هم د واکسینونو شتون لري او هغوی بیا تاسو ماشومانو ته واکسین ورکوي او د دې ناروغۍ د ګواښ نه خوندی پاتې کیږي.
بله، حمید سادات له کندهار نه، مهرباني وکړئ سادات صاحب.
بله، السلام علیکم ډاکټر صاحب. سمې پوښتنه دا ده چې مخکې به دا واکسین دا رقم په کال کې یو واره دوه واره یا درې واره وو، اوس هر ورځ واکسین او اعلان نه وي، خلک تشویش کې، خلک چې دوی پوه لري، استعداد لري، پوهنتونونه ویلي دي، هغه وایي واکسین به په هفته کې یو واره وو، په میاشت کې دوه یو واره یا په دوه درې میاشتو کې، اوس هر ورځ واکسین اعلان نه وي. نو په دې کې ځینې خلک دا وایي چې وشی پوشی ګټي یا غلط تفسیر کوي. نو په دې کې ډاکټر صاحب که دا معلومات راکړي چې آیا دا تاوان نه کوي، او یا دا ټول پخوا به په کال کې دوه واره درې واره وو، اوس تقریبا په هفته کې په میاشت کې دوه واره درې واره حتمن دا کار جریان لري.
بله، تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړله حامد سادات صاحب. دا رښتیا هم چې په تیرو کلونو کې مونږ لکه په کال کې دوه یا درې ځلې یا څلور ځلې به دغه واکسین تطبیقېده، خو په هغه وخت کې مونږ د دې ناروغۍ د کنټرول په برخه کې وو چې دا ناروغي کنټرول کړو. اوس غواړو چې دغه ناروغي په بشپړ ډول سره لکه نړۍ کې چې نورو هیوادونو له منځه وړي ده، مونږ یې هم له منځه یوسو. نو په دې خاطر باندې چې دغه د پوریو د ماشوم دغه د دې ناروغۍ جرړې مونږ د افغانستان نه وباسو، نو یوازینۍ لاره همدغه ژر ژر د ماشومانو واکسینول دي. او واکسین چې دی دا یو ډیر خوندي واکسین دی، هیڅ ډول جانبي عارضې د ځانه سره نه لري. هر څومره چې یو ماشوم د دې واکسین ډیر زیات واخلي، په هماغه پیمانه د دې ناروغۍ په وړاندې د دې ماشوم مقاومت زیاتیږي، او بیا دغه ناروغي نشي کولای چې دغه ماشوم د برید لاندې ونیسي او د دې ناروغۍ ښکار یې کړي. نو ګرانه، هر څومره چې ماشوم په زیاته پیمانه سره واکسین واخلي، په هماغه اندازه د دې وجود د ناروغۍ په وړاندې غښتلی کیږي.
شیر ولی له پکتیا نه.
او
شیرولی خان تاسو ته چې زمونږ واکسیناتورانو کوم هغه مهال ویش خودلې دي په همدغه مهال ویش باندې تاسو مختلار سي ان شاء الله تاسو بډیر یو خ غلاله او سالم ماشوم ولرې. دا یې صحیح درته ویل دي چې د څلورم دوز واکسین د تطبیق نه وروسته بیا نه همیاشتې وروسته ماشوم ته واکسین تطبیق کیږي. یعنی کله چې تاسو ماشوم اتلس میاشتو سو بیا د شری دویم دوز واکسین ورته تطبیق کیږي چې بیا ان شاء الله کالا کول د تل د پاره د شری د ناروغي د غاښ نه به وژغورل شي. ډیره مننه تاسو ډیر خط دغه مونږ ته د واکسین مهال ویش تشریک نو کدغه نور ته هم ورسي او نور هم د تاپ دغه پل باندې پل کی دي ان شاء الله زمونږ د ټولنې ډیر ماشومان به سالم د ټولنې ته وړاندې شي. ډیره زیاته مننه تاسو نه.
دوستانو به هم یادونه کوي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د عامه پوهاوي د برخې متخصص ډاکټر صاحب ګل خان ایوب را سره ملمه دی او ساسي پښتنې د پولیو په برخه کې ځوابوي. راځو بل اوریدونکو ته ګورو چې دوی کومه پښتنه لري. وطن دوست په لږه کې دی، مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ته راځي راځي او
کارکونکو ته. وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب ما دا سوال دی، بعض وقت ماشومان د مور نشه پیدا کیږي، هغه د پیدایشي مای په دي مای په پیدا کیږي، لاس کوږي، سترګې خوله یې شي، یو بدن اوږدي خو وشي دي. آیا د دې د مور په حرام کې کوم علاج شته؟ دوايي کیږي کنه چې ډاکټر ته مو راپخو؟
بله وطن دوست صاحب، ځینې ماشومان داسې چې په پیدایشي ډول سره یا مایوب یا ابسترگی کگی یا هم داسې د فلج د خطر سره مخی، نو دا ډیر داسې یی چې په هغه ماشومانو کې چې کورنۍ نږدې سره ودونه کړي، لکه د خپل د ترور لور یا د ترور لور واده کړي یا سره د وینې هغه شراکت موجود وي، نو په ډیرو ماشومانو کې دغه حالتونه منځته راتلی چې دا بیا د ماشومانو د ګزن د ناروغۍ سره تړاو نه لري. خو بیا هم تاسو کولای شئ چې په خپل چاپیریال کې نږدې روغتیایي مرکز ته ورسئ او د ډاکټر مشورې ترلاسه کړئ چې هغه تاسو ته په دې اکله باندې څه وایي. د دې ډېر لاملونه کېدلی شي. البته
محب له زابل نه مهرباني وکړئ.
محترم ته هغه خدای پښتنې ته تر ډېره د پریدوا هغه واکسینونه چې په شپخانو یا کلینیکونو کې ورکول کېږي او هغه چې اطرافو یا
بالکل ساتي غاور مهرباني.
بله ما صرف د موادو پاکله، یعنی هغه ویروس وژن کې مواد چې په کاری کې دي او هغه ویروس وژن کې مواد چې په داخلي له لارې څخه ماشین جوړ کړي دي، هغه ترمنځ په هغه کې توپیر شته. کله یعنی په یو کې بعضو کې کم په بعضو کې ډیر ده، او که په ټول کې هغه میکروبوژن کې مواد ویروس وژن کې مواد په کاری او په هغه د داخلي له لارې ورکل کیږي په ټول کې په یو اندازه ده، په دغه اندازه یعنی په څه په ټول کې کم په یو بل کې توپیر نه
پایوان دا درته افسانه ولا. محبوب وروره تاسو لکه یو تخنیکی پښتنه وکړله، تبن هغه مواد یا تو کې چې د دینه واکسین جوړیږي، نو دا پزینو کې پزینو پچکاریو کې یا پزینو تاسو کې د دې اندازا سره توپیر لري. معمولا کله چې پچکاری په شکل باندې واکسین جوړیږي، نو تبن هغه کې هغه ټول توکي چې ځای په ځای کیږي هغه ټول بدن ته داخليږي، نو بیا د خولې د لارې کې واکسین تطبیق شي، ځینې حالاتو کې بیا د سدې کېدای شي هغه مقاومت په هغه پیمانه سره نه وي، ځکه چې دغه کله چې ماشوم واکسین وخوري یا هضمي جهاز ته داخل شي کېدای شي په ځینو حالاتو کې ماشوم په اسهال یا په نسناستي باندې اخته وي. د واکسین ټول چې ماشوم څکلې دی په هغه پیمانه باندې جذب نشي، یعنی او کم اندازې جذب شي، ځینې نور په زیاته پیمانه باندې دا لکه په غایته موادو کې اعتراشي. نو پچکاری په بڼه باندې کوم واکسین چې تطبیق کیږي هغه خو پوهیږي چې کله ټول ستنې کې د واکسین د داخل شو بیا په غوښه کې لاړ، نو هغه ټول وجود د هغې نه ګټه پورته کولی شي. نو طبعاً هغه واکسینونه چې د خولې د لارې تطبیق کیږي او د پچکاری له لارې تطبیق کیږي د دې په اندازه کې د پام وړ توپیر شته دی.
توخی له زابل نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم توخی صاحب.
السلام علیکم. توخی هم د زابل ولایت سره په تماس کې تاسو محترم ډاکټر صاحب ته خپل د مینې د سلامونه وړاندې. محترم ډاکټر صاحب، زه خو نه د سوال او پوښتنه د افغانستان کې خو روسیان د غوډونګو او انقلابو در وقت سیاکار زندولی و خو البته در خارج نوری پا نور نوری خمور ندلی در پاکستان ملدلی در آیا پا در نور نوری که خون در ماشومان نوی زیر پیدا کیر در غش پا کار که در خام خواب ملنو یا پا لکو زیر پا دو که هم در واکسین در غش پا چساک توقع پا در غون جدی دور بندی حکومت رو تمت وجدی در و کدر ایواز پا افغانستان که در کل کنور و ریدون که تمختون و ویل فتو سوالون خلق تور پیدا کیز و خمال در که مرتفی معلومات نسته سی در وسم و واقعی در غیده و مرل نور نرو که انو لرکو پا دی حق ستاس معلومات را که چه حالت هم دغا سی جدی که الان در او بل که چیری مر و پر پنزو کلو الول و مر ماشون تا واکسین ورکو یعنی در تو کلوی در نو کلوی سا وراتی آیا در و دیت خطر کهی که نکی یا تکرار تو کشراتی مثلا و واکسین قرآن راستی معلومات نیست و یه ماشون تا دو وار واکسین ورکی در ضرر لری که نلی
ډیر مننه توخی صاحب تاسو هم ډیر خوټو کو ته اشاره وکړه واکسین چې د په ټوله نړۍ کې دغه واکسین تطبیقیږي البته په دغه پیمانه چې اوس وخت کې افغانستان کې تطبیقیږي په دې پیمانه باندې نه دی ځکه چې هلته خلک ټول لوستي خلک دي او هغه کله چې ماشوم وزیږیږي نو د زیږیدو نه وروسته هغوی ته یو کارت جوړیږي او د هغه کارت مطابق هغوی ته ویل کیږي چې په دغه او دغه ورځو کې تاسو د ماشوم د واکسین وخت دی او هغې ته راسئ نو خلک هم لکه لوستي خلک دي او په خپل هغه د ماشوم د واکسین د تطبیق مهال ویش هغه په پام کې نیسي او په هماغه ټاکلي وخت کلینیکونو ته ځي او واکسین کوي لکه په دې پیمانه نه دي لکه دلته چې دی او بل تاسو پښتنه داسې وکړه چې که چېرته د لوړ عمر ماشوم ته دا یا کس ته دا واکسین تطبیق شي دا کم ضرر لري دا ضرر هیڅ نه لري یوازې اندېښنه دلته دا ده چې که چېرته لویانو ته هم تطبیق شي نو بیا موږ د واکسین د کمښت سره مخامخ کیدلی شو همدا اوس که تاسو په یاد یې زمونږ حاجي صاحبان چې دي یا عمرې ته چې ځي نو د سعودي عربستان لخوانه ورته امر سوی دی همداسې هندوستان ته کیدای شي تاسو ګاونډ نه یا تاسو په خپله تللي یاستئ نو که چېرته د افغانستان نه هندوستان ته هر څوک ځي په هر عمر کې ځي که هغه خوري موري او یا په زاړه عمر کې کس وي نو که چېرته د واکسین کارت ونه لري واکسین ورته تطبیق سوی نه وي هندوستان او د نړۍ نور هیوادونه هغوی ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي نو که لویانو ته تطبیق سي هم ګټه شته تاوان یې نشته خو یوازې که چېرته موږ لویانو ته واکسین تطبیق کړو نو بیا به د ماشومانو د واکسین د کمښت سره موږ مخامخ شو نو تاسو د پښتنې نه ډېره مننه ډېر تخنیکي پښتنې مطرح کړې وې
بلې ډاکټر صاحب ایوب راځو دې ته چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د ویروس د بشپړ منځوړل لپاره کوم پروګرامونه د مال تر لاس لاندې لري
بلې لکه چې تاسو هم په جریان کې هستئ مونږ هر کال
ډاکټر صاحب په ډېر وخت سره دغه اورېدونکي په لیکه کې د بیا به راځو مهرباني وکړئ السلام علیکم
وعلیکم
السلام مهرباني وکړئ
د نننی پروګرام موضوع د پولیو او د هغې اړوند لکه واکسین ته ځانګړې شوې ده خو دا چې تاسو خپل لکه ستونزه موږ ته وویله دغه دانې چې دی دا ډېر لکه لامونونه لري کېدلی شي په ځینو حالاتو کې تاسو ورته اشاره وکړله د حساسیت له کبله هم رامنځته کېدلی شي او یا هم کېدلی شي چې د ځینو حالاتو کې د کوم دغه سره لباس سره حساسیت لري او یا د کوم خوراک سره او هغه بل تاسو کور کې کا غبل څوک چې تاسو یاد کړي دا هم دغه سي د غوخي د خوړلو سره نو دغه شي نه چې دی دا تبن دوی خو نیک مرغه چې پیدا کړی دي چې د وای د غوخي د خوړلو نو ورسته دغه سي تکلیف معده باندې راځي نو خوراکونو سره هم ځینې وخت حساسیتونه پیدا کېدلی شي ښه بدیلې دا دی چې بیا د چرګانو غوښې او یا هم کېدلی شي چې د میانو غوښې د غوی د غوښې په ځای باندې استعمال کړي او که چیرې کوم نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي او د ډاکټر مشورې ترلاسه کړي ځکه کېدای شي په فزیکي شکل باندې هم هغه دانې وګوري او یا هم د مریض نه پښتنې بازی وکړي نو کېدای شي تشخیص ته ورسیږي.
د خبرونې په دې وروستۍ برخه کې که د پولیو د مخنیوي لپاره کوم پروګرامونه چې عامه روغتیا وزارت لري په دې اړه هم تاسې خبرې وکړئ.
بلې، لکه چې مخکې ما عرض وکړ چې د پولیو د له منځه وړنې په خاطر باندې مونږ هر کال څلور ځلې سراسري کمپاینونه په لاره باندې اچوو چې د دغه کمپاینونو دوه لړۍ د په پسرلي کې او دوه نورې هم په منی کې په لاره باندې اچول کېږي او هر کال مونږ د نږدې د 8 میلیونو په شاوخوا کې ماشومان د دغه سراسري کمپاین په لړ کې مونږ واکسینوو. د دې په څنګ کې هغه ځایونه چې د خطر سره مخ دي خصوصا د ډیورن په فرضي کرښې سره په پوله پراته دي او د دې د پولیو د سرایت وخت په هغه ځای کې ډیر زیات دی نو دغه 14 ولایتونه دي. په دغه 14 ولایتونو کې نږدې مونږ هره میاشت پولیو کمپاین په دغه 14 ولایتونو کې مونږ پلی کوو. د دې په څنګ کې هغه ځایونو کې چې کله چې د پولیو یوه مثبته پیښه راپور شي نو بیا په هغه ځایونو کې بیا د دې ولسوالۍ ته یا ولایت ته چې د نورو وګړو تګ راتګ پکې بیا د واکسین په واسطه باندې مونږ کولی شو چې د دغه وایروس د سرایت مخه ونیسو او هغه ځایونه واکسین کړو. نو د عامې روغتیا وزارت تل هڅه کړې ده چې با کیفیته خدمات د هیواد ګوټ ګوټ ته ورسوي او په دې لړ کې مونږ ډېرې زیاتې تخنیکی لاسته راوړنې هم لرلې دي. مخکې ماته نه یادونه وکړه چې د پولیو د دوه ډول واکسین چې دی دا د 1999 کال را په دې خوا اوس له منځه تللی دی نو په دې خاطر باندې دغه واکسین د دې لپاره چې قوت یې زیات شي مونږ د یو او درې ډول واکسین اوس په خپل ترکیب کې پرېښودو. هغه د دوه ډول مونږ د منځه ویوړلو او د دې په څنګ کې مونږ په ځینو ولایتونو کې د پولیو د کنټرول بیړني مرکزونه جوړ کړل هغه ځایونه چې د خطر سره مخامخ وو لکه د ننګرهار په ولایت کې همدارنګه د کندهار په ولایت کې د فراه په ولایت کې مونږ د پولیو د کنټرول بیړني مرکزونه ایجاد کړل چې دغه مرکزونه به په ټولو هغه ځایونو کې چې د پولیو د خطر سره مخ دي هغه ځایونه به مونږ ته په ګوته کوي او په هغه کې به مونږ د پولیو په وړاندې کوم هغه کړنې چې اړینې دي هغه به ترسره کوو.
یوه نړۍ مننه دوستانو، دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. یو ځلې بیا یادونه کوو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د عامه پوهاوي د برخې متخصص ډاکټر صاحب ګل خان ایوب را سره په سټوډیو کې او د پولیو په اړه یې موږ ته بشپړ معلومات راکړل. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم مننه.
د ازادي راډیو نورې خبرونې هم مه هېروئ. د الله پامان.
خسر شده دل ها مقدر شده دل ها مقدر شده زنگ دلیم کر شده نازنین نازنین زنگ دلیم کر شده نازنین نازنین به نفش پرپر شده نازنین نازنین
از ناله زاری ما گوشی فلکر شده دلبر و دلدار ما بیگانه پرور شده نازنین حکایتی سردی ما وای حکایتی سردی ما نگفته باور شده رسیده ای دردی ما نخونده از بر شده نازنین